کردن. ای بود ای برنامه فکر نو با جوانان تا سه شنبه آینده و همی ساعت که باز من نسیم شفق در خدمتتان حاضر میشم. از شما خداحافظی میکنم و با تشکر از همکار تکنیکی ما عبید عبیدی.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم تاسو ته ازادي راډیو د خبري پروګرام ته د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ خرغ لاس توایم. او رچی افغان ولسمشر نن کندهار ته ولاړ. هغه د جنرال عبدالرزاق له کورنۍ او مشرانو سره وکتل او غمشرکي ورسره وکړه. ښاغلی غنی په خپلو خبرو کې له پاکستانه وغوښتل چې د جنرال عبدالرزاق د وژنې عاملین او د شوې پېښې عاملین افغان حکومت ته وسپاري. دا موده سر موجوده د هموري شي د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان ویلي قوي شواهد لري چې په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسولګری چارواکو د سعودي او ټیم د سعودي خبريال جمال خاشقجي وژنه څو ورځې وړاندې پلان کړی و. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې فرشته جلالزي خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن جنرال عبدالرزاق اڅکزي ته د افغانستان د ملي اتل رسمي لقب ورکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال افغانانو ته د انتخاباتو د بری مبارکي ویلې ده. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د سعودي چارواکو غوښتنه وکړه چې د جمال خاشقجي په قتل کې تورن کسان په استانبول کې محاکمې ته واستوي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن جنرال عبدالرزاق اڅکزي ته د افغانستان د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ. ښاغلی غنی نن په کندهار کې د خلکو له مشرانو سره وکتل او د کندهار د پولیسو د روزنې اکاډمۍ د جنرال عبدالرزاق اڅکزي په نامه کړه. د افغانستان حکومت وایي په ابتدایي څېړنو کې معلومه شوي چې پر جنرال عبدالرزاق اڅکزي او د کندهار د ملي امنیت پر رئیس حمله په پاکستان کې طرحه شوې وه. د افغانستان جمهور رئیس له پاکستان غوښتنه وکړه چې د حملې عاملان ونیسي.
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوي مجرمین راکړئ چې موږ یې محاکمه کړو. هر رنګ بین المللي هیئت چې منئ راسي چې څېړنه وکړي چې موږ په حق یو یا نور په حق.
د ارګ پر ټویټر پاڼه لیکل شوی چې ولسمشر نن د جنرال عبدالرزاق اڅکزي له مور سره وکتل او له هغې مننه وکړه چې داسې زړور زوی روزلی و. د افغانستان جمهور رئیس نن په منډیګک معنی کې دا خبرې کړې دي. وروسته به یې جزئیات واورئ. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس افغانانو ته د انتخاباتو د بری مبارکي ویلې ده. سپینې ماڼۍ نن په یو بیان کې د مایک پینس په حواله لیکلي چې افغانانو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګډون لارې د ډیموکراسۍ د پرمختګ ضمانت وکړ. پینس دا خبرې پرون له ولسمشر غني سره په ټلیفوني مکالمه کې کړې دي. هغه د افغانستان د انتخاباتو د تنظیمونکو او امنیتي ځواکونو ستاینه کړې چې دا بهیر یې ښه رهبري او تنظیم کړی و. پینس همداراز له امریکایي او نړیوالو ځواکونو مننه کړې چې د افغانستان حکومت ښه ملاتړ یې کړی دی. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د تیرې شنبې او یکشنبې په ورځو له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې وسو، خو په کندهار کې به د راتلونکي شنبې په ورځ وشي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنو وروستۍ پایلې ښایي په قوس کې اعلان شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پلان د هغه تر وژل کېدو څو ورځې مخکې جوړ شوی و. اردوغان نن د ترکیه په پارلمان کې د خپل ګوند غړو ته په وینا کې وویل چې د سعودي د ایجنټانو یوه ډله مخکې تر دې چې خاشقجي ووژل سي ترکیه ته رسېدلې وه. جمال خاشقجي چې واشنګټن پوسټ ته یې کالمونه لیکل، د اکتوبر په دوهمه د واده د اسنادو په جوړولو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان قنسولګرۍ ته تللی و او بې درکه شو. اردوغان نن وویل چې د سعودي عربستان یوه 15 کسیزه ډله په هغه ورځ قنسولګری ته ورغلی وه او درې تنه وروسته په استانبول کې د بلګراد ځنګله د سیل لپاره تللي وو. د ترکیې ولسمشر نن وویل چې د سعودي چارواکي باید پرته له دې چې د چا رتبې ته فکر وکړي څرګنده کړي چې د خاشقجي قتل چا پلان کړی و او غوښتنه یې کړې چې مشکوک کسان باید په استانبول کې محاکمه سي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن نن د روسیې د دفاع له وزیر سرګی شویګو سره وکتل. بولتن به نن وروسته د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ګوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې له مسکو سره له مهم اټمي تړونه وتلی سي چې دې مسلې د مسکو او واشنګټن ترمنځ سیاسي ناکراری زیاتې کړې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن نن مسکو ته خپل دوه ورځنی سفر له پوتین سره په کتنې کې پای ته رسوي. هغه پرون د روسیې د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پاتروشیف او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وکتل او د منځني واټن ویشتونکو اټمي مزایلو د بندیز له تړونه چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی و د امریکا د وتلو پر پلانې خبرې وکړې. جان بولتن پرون د روسیې له ورځپاڼې کمرسانت سره په مرکه کې وویل متحد ایالات غواړي چې له دې تړونه ووځي ځکه چې روسیه پر دې تړون تیری کوي. بولتن وویل چین، ایران او شمالي کوریا چې باید ممنوع وای اټمي وسلې جوړوي او واشنگټن وای چې یوازې امریکا د دې تړون د شرایطو درناوی کوي. د بولتن ترجمان ویلي چې هغه دا خبره کمرسانت ته کړې ده چې امریکا نور دا نشي منلی. او د پاکستان او روسیې نږدې 200 ځواکونو په خیبر پښتونخوا کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د روسیې پوځ پرون ویل چې په شمالي قفقاز کې د دوی د غرنیو ځواکونو او یا عسکر د دروژبه یا د دوستۍ په نوم په دې ګډو پوځي تمرینونو کې ګډون لري.
خبرونه مو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کندهار ته ولاړ. هلته د جنرال رازق له کورنۍ او د کندهار له مشرانو سره وکتل او د جنرال رازق په وژنې خواشینی وښوده. هغه همداراز له پاکستانه وغوښتل چې د جنرال رازق د قتل عاملین باید افغان حکومت ته وسپاري.
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوي مجرمین راکړئ چې موږ یې محاکمه کړو.
په مشرانو جرګه کې هم نن د جنرال رازق په وژنې باندې بحث روان و. د مشرانو جرګې رئیس وویل چې په دې اړه د حکومت توضیحات ډیر واضح نه دي. هغه د ډیرو توضیحاتو غوښتنه وکړه.
تقریبا شاید لس فیصد د خلکو خلاف حاضر شوی اعتراف نه ده حاصل. باید وضاحت ورکړل شي. په پوره وضاحت سره د دې قضیې روښانتیا ملت ته او افغانستان خلکو ته او حتی نړیوالو ته وړاندې شي.
بله مهمه موضوع د انتخاباتو ده. په انتخاباتو کې ورانکارو ډلو وسلوالو طالبانو د ګډوډۍ هڅه کړې و خو کورنۍ چارو وزارت وی تر ډیره دغه هڅې شنډې کړې.
دیوای پټول کې دښمن یو سل درې نوي پیښې تر سره کړې چې نه هاتیای په انتخاباتي مرکزونو او محلونو وی او پاتې نوري په میتی.
او د پروګرام په دویمه نیمای کې به لمړی د خزو پروګرام او بیا به د ګوریا چارخ پرونه تاسو ته خبر شي. ازادي راډیو ته غواګي سترازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له پاکستان وغوښتل چې د کندهار د وروستۍ پیښې عاملین وروسپاري. ولسمشر دغه غوښتنه نن په کندهار کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. ولسمشر چې د کندهار د امنیې قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو وروسته د هغه د کورنۍ سره د غمرازۍ په خاطر دغه ولایت ته تللی و. قمندان رازق ته د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړه او د دغه ولایت د پولیسو اکاډمۍ د قمندان رازق په نوم ونوموله. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار په منډیګک ماڼۍ کې د قومي مشرانو او ولسي خلکو یوې لویې غونډې ته په وینا کې له پاکستانه وغوښتل چې د کندهار د ولایت مقام د نن د وروستۍ حملې عاملین ورته وسپاري.
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوي مجرمین راکړئ چې موږ یې محاکمه کړو. هر رنګ بین المللی هیئت چې منئ راځي چې څېړنه وکړي چې موږ په حق یو یا نور په حق.
ولسمشر دا غوښتنه وروسته تر هغه کوي چې تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزي په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وویل چې د دې پیښې پلان د پولیسو هغه غړي جوړ شوی وو. ولسمشر کندهار ته د سفر پر مهال دغه راز د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق د کورنۍ سره د غمرازۍ تر څنګ نوموړي ته د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د دې ولایت د پولیسو اکاډمۍ د قمندان رازق په نوم ونومول. ولسمشر غني کندهار ته رسیدو سره سم په خرخه متحره کې د دې ولایت د وژل سوي امنیت کمانډان جنرال عبدالرازق مزار ته ولاړی او هغه ته دعا وکړه. ولسمشر دغه راز د کمانډان رازق د مزار د جوړېدو او په کابل او کندهار کې د نوموړي په نوم د یو شمیر واټونو د نومولو سپارښتنه هم وکړه. نوموړي له قومي مشرانو سره په خبرو کې وویل چې د کندهار د خلکو غوښتنې او مشورې مني او له دې وروسته د کندهار د خلکو خبره او مشوره د حکومت تګلاره ده او منل کیږي. به
کابل او کندهار سرکونه به د دې اتل په نامه یادیږي او دا به سر تر سره کیږي. کندهار ښاروالي هم دایته او د کابل ښاروالي پنځم د کندهار د پولیسو تعلیمي مرکز به سر له نن نه د شهید ستر جنرال رازق د مرکز په نامه د خپلواکۍ د اتل شهید لقب به ستر جنرال رازق خان ته ورد. انتاس مشوره به ما تکلا او د کندهار اجماع به ما اجماع او ما زرگلجد او ما تکلا او د ټول دولت تکلا.
پاکستان تر اوسه د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې دننه تیره پنجشنبه تر یوې مهمې غونډې وروسته د چارواکو د تګ پر مهال د والي او ساتونکي برید وکړ چې له امله یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل وبجل سول او د کندهار د والي د 404 میوند زون او 215 ماتل کلی اردو د قمندانانو په ګډون پکښې یو امریکایي جنرال یو بهرنی سرتیری او د هغوی دوه ژباړونکي ټپیان سول. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی ول کندهار یې موږ ته ریپورټ راکړ چې نن ولسمشر اشرف غني په کندهار کې د جنرال عبدالرازق اڅکزي د ترور په اړه باندې وضاحت وغوښت. هغه له پاکستان وغوښتل چې دغه توطیه د خبره په پاکستان کې جوړه سوې وه او باید د دغه قتل عاملین افغان حکومت ته وسپارل شي چې په افغانستان کې دننه محاکمه وشي. پاکستان سمدستي د دغو څرګندونو او همداراز د افغانستان د ملي امنیت رئیس د پرونیو خبرو په اړه باندې چې پاکستان کې د دغه توطیه په اړه باندې جزئیات ورکړل څه نه دي ویلي، خو د جنرال عبدالرازق په مړینې باندې په وژنې باندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان خواشینی ښودلې وه. د هغه وژن او په هغه باندې برید خندلی و. همداراز د پاکستان نورو پوځي او ملکي چارواکو هم له هغې ډلې جنرال قمر جاوید باجو د پوځ لوی درستیز دغه برید خندلی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه باندې بیان ورکړی و، خواشینی ښودلې وه. اوس به هم ورشو مشرانو جرګې ته. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې نن د جنرال رازق په وژنې باندې بحث و. هلته د مشرانو جرګې غړیو او همدارنګه رئیس له حکومت وغوښتل چې باید په دې اړه باندې کاملا وضاحت له خلکو سره شریک سي. په دې اړه به د ناجي ساپۍ رپورټ ته غوږ شو.
په داسې حال کې چې د جنرال عبدالرازق د ترور څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي، د افغانستان د مشرانو جرګې غړي هم د دغې قضیې په روښانه کېدو ټینګار کوي. د یادې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سې شنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل د جنرال عبدالرازق اڅکزي وژل کېدل دردونکې پېښه وه، خو په وینا یې د دغې پېښې د څرنګوالي په اړه د حکومتي چارواکو څرګندونې د قناعت وړ نه دي.
او هر یو باید جنرال رازق جوړ شو د خلق دفاع و د حکومت نه مغوښتنه دا ده چې دغه ګونده او بد حالت رسوا کړي. په پرونی پرېس کانفرانس د امنیتي ویني د عمومي ریاست باندې تقریبا شاید 10% د خلکو قناعت حاصل شوی، قناعت نه ده حاصل. باید وضاحت ورکړ شي. په پوره وضاحت سره د دې قضیې روښانتیا ملت ته او افغانستان خلکو ته او حتی نړیوالو ته وړاندې شي.
د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ هغه اوازې ناسمې وبللې چې ګوندې د جنرال عبدالرازق په وژل کېدو کې د غوث ملاتړ ماموریت لاس دی. چارواکي وایي د کندهار د والي یو ساتونکي وروسته له هغه ډزې پیل کړې چې د کندهار سیمه ییز چارواکي له یوې امنیتي غونډې وروسته د راوتو په حل کې و. په دغه غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و، خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. جنرال سکاٹ میلر تر دغې پیښې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دی هدف نه و. وسلوالو طالبانو بیا د برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې هدف یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قمندان سکاٹ میلر و. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی په کندهار کې د یو خبری کانفرنس پر مهال ویلي چې د دوی د مندونو له مخې حمله کوونکي له حملې 15 دقیقې وړاندې له پولې اخوا 2.5 دقیقې په ټلیفون خبرې کړې او د حملې په اړه دستور اخیستی. د کندهار امنیه قمندان تیره پنجشنبه د ولایت په دفتر کې په داسې حال کې چې د ناټو د قاطع ملاتړ د قمندان سکاټ میلر او نورو چارواکو سره له یوې امنیتي غونډې څخه د وتو په حال کې وو، د یو ساتونکي لخوا ډزې او وژل شو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د سېشنبې ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر سناتورانو وویل چې د دغې پیښې عاملین باید مجازات شي. د دغو سناتورانو له ډلې نظر محمد فقیری په دې اړه وویل:
دا څه رقم عسکر وو، دا چا راوستلی وو، چا به ضمانت کړی وو، او چې دا غټه واقعه یې پیدا کړله. د دې لپاره زر تر زره دې کشمی وه اورګانونه الوتلو خلکو ته دې شدید جزا ورکړي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم ازدیار وویل که څه هم تر اوسه د هیڅ یو ملي شخصیت د ترور دوسیه نه ده روښانه شوې، خو په وینا یې بیا هم د جنرال عبدالرزاق د ترور په اړه ځینې مبهمې او ګونګې څرګندونې موجودې دي چې باید قضیه یې ژر تر ژره روښانه شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله
وکړئ. ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو په ورځو کې د 1215 حملو مخه نیولې ده. دغه وزارت ویاند نجیب دانش د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې وسلوالو طالبانو پراخې حملې پلان کړې وي، خو دغه وسلواله ډله یوازې په 193 حملو وتوانېده چې یو شمېر افغانانو ته یې مرګ ژوبله هم واړوله. اخو د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د انتخاباتو په ورځ لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې لشته امنیتي ګواښونو سره سره بیا هم د خلکو پراخه ګډون په ملي او نړیواله کچه وستایل شو، خو دا انتخابات د لسګونو افغانانو د سر په بیه هم تمام شول. سره له دې چې وسلوالو طالبانو پر انتخاباتو د پراخه حملو ګواښونه کړي وو، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نږدې 4 میلیونه افغانانو د رایه اچونې په بهیر کې برخه واخیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو مخالفینو پر انتخاباتي پروسې 1314 حملې پلان کړې وي چې یوازې 193 عملي کړي او د نورو مخه یې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوه. د دې وزارت ویان نجیب دانش د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي په ټوله کې دښمن 193 پیښې ترسره کړې چې نه هاتیایي په انتخاباتي مرکزونو او محلونو وي او پاتې نورې په امنیتي ځواکونو وشوې. په ټوله کې چې وسلوالو مخالفینو کومې حملې پلان کړې وي شمېرې 1314 ته رسېده چې یوازې دوی د نه هاتیا پیښو په کولو وتوانېدل او پاتې 1215 پیښو مخه یې ونیول شوه. ښاغلی دانش وویل چې په دغو پیښو کې 250 تنه امنیتي سرتیري او ولسي وګړي وژل شوي او تر 115 نور ټپیان دي، خو د افغانستان د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د رایه اچونې په دواړو ورځو کې یوازې 215 ولسي وګړو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د دغه ډلې مسؤل عزیز احمد تسل د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرګ ژوبلې ډېره برخه یې په کابل، ننګرهار او کندوز ولایتونو کې رامنځته شوې ده.
په مجموع کې یعنی 215 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې وه چې یو شپېته پکې شهیدان شوي دي او 192 ټپیان دي. د دې مرګ ژوبلې لویه برخه په ننګرهار، کابل او کندوز کې وه.
ښاغلی تسل د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې په جګړه کې د ملکي خلکو د خوندیتوب قوانین مراعات کړي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د درجه بندۍ له مخې دغه مرګ ژوبله تر ډیره په مخامخ جګړو، بمی چاودنو، انتحاري حملو او راکټي بریدونو له امله رامنځته شوې ده. وسلوالو طالبانو بیا د انتخاباتو په 2 ورځو کې د 1400 حملو ادا کړې او ویلي دي چې په دې حملو کې لسګونه افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه وسلوالو ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دوی تر ډیره هڅه کړې چې د ملکي وګړو ژوند ته پام وکړي. دا په داسې حال کې د چې دروانې اونۍ د شنبې په ورځ چې د میزان 28 کې د کندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول. که څه هم په دې ورځ د ځینې تخنیکي او امنیتي ستونزو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې د رایه اچونې یو شمېر مرکزونه بند پاتې شول، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې مرکزونو کې د یوې بلې ورځې لپاره د رایه اچونې اعلان وکړ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو په دوهم ورځ د امنیتي ګواښونو له امله هیڅ مرکز تړلې نه دی پاتې شوی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو تیره ورځ وویل چې د 401 بندو مرکزونو له جملې په 253 مرکزونو کې د انتخاباتو په دوهم ورځ رایه چونه وشوه او پاتې نور د امنیتي ګواښونو له امله تړلې پاتې شول. افغان امنیتي بنسټونه وایي چې د دغو انتخاباتو د امنیت ساتنې په هدف یې 6,500 سرتیري موظف کړي وو چې د پروسې امنیت وساتي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي د انتخاباتو په خاطر د امنیتي ځواکونو هڅې او پروګرامونه ستایي او وایي سره له دې چې دښمن ډیر تبلیغات کړي و خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې د دغه بهیر امنیت په ښه ډول ټینګ کړي. د دغه کمیسیون غړي وږمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل
بیان د خوشبختۍ زیری چې څومره چې خلکو تشویش درلود هغه اندېښنې د خلکو د امنیتي ځواکونو په هغه میړانه باندې په واقعیت بدل شوې. انتخابات وشو، دې تقدیرو دا میړانه د دې بچیانو او مدیریت د دې ځواکونو هم د کورنیو چارو وزارت هم د دفاع وزارت هم د ملي امنیت لوی ریاست په مجموع کې دی قابل تقدیر دی او باید قابل تقدیر شي.
هغه لساپۍ وایي د انتخاباتو د امنیت په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو ښه پلان د دې ښکارندوی کوي چې دوی د امنیت د ټینګښت توان لري او کولی شي چې د افغانستان دښمنان وځپي. په همدې حال کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي امنیتي ګواښونه او نامنۍ ونه توانېدي چې افغانان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې لرایا چونې راوګرځوي. په دې اعلامیه کې راغلي چې افغانانو په انتخاباتو کې په خپل پراخه ګډون سره وښوده چې نامنی او حتی دوی ته د مرګ ګواښونه هم نشي کولی چې د دغه ولس د سوله ییز او ولسواک راتلونکي مخه ونیسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتل د انتخاباتو په اړه یو بل موضوع دا چې په پکتیا کې د انتخاباتو د ترسره کوونکو کمیسیونونو چارواکي وایي چې له دوی سره شکایتونه ثبت شوي دي. پکتیا کې د انتخاباتو شکایتونو د کمیسیون کمشنر ښاغلي محمد شفیق امین نن سهار ازادي راډیو ته وویل له دوی سره د ثبت شویو ډېری شکایتونو سره د کاروالي په هدف اثباتي مدارک لکه ویډیوګانې او نور شواهد هم شریک شوي. د ویل که شکایتونو په اړه باندې کاروالی ثابت شي نو د یو شمېر سیمو او مرکزونو کارول شي رای به باتل اعلان کړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی له پکتیا د ریپورت را لېږلی.
پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر دې مهاله یې د 450 په شاوخوا کې شکایتونه ثبت کړي دي. د یاد کمیسیون کمیشنر ښاغلی محمد شفیق امین نن ازادي راډیو ته وویل ډېری شکایتونه په نوماندانو ټاکنیز کمیسیون د مسؤولو او غیر مسؤولو وسلوالو د غیر قانوني مداخلې او د نوماندانو لخوا پر یو بل شوي دي.
حدودا د 450 په شاوخوا کې شکایتونه موږ سره ثبت شوي دي چې د دې برخه په نوماندانو باندې ده او همدار است په زورواک باندې هم ځینې شکایتونه ثبت شوي دي. د هغوی د انتخاباتي جریان کې خپل زور کارولی دی او په دولتي کارمندانو باندې هم په شمول د پولیسو ځینې شکایتونه ثبت شوي دي او په کمیسیون باندې هم ډېر زیات شکایتونه ثبت شوي دي. یعنی منظور دا دی چې کمیسیون د انتخاباتو باندې هغوی باندې عمده شکایتونه په دې مورد دي چې دوی په وخت باندې محلونه نه وو پرانیستي او په زمانی کې دوی د بایومتریک وسیله په ډیرو مواردو کې خراب او کار نه کوله او چې مامورین ورسره نابلده وو او یعنی په ټوله کې د دوی دغه د ضعف مدیریت د دې باعث شوی و چې په خپل وخت باندې ټول خلک خپل هر رای حق ونشي کارول.
امین زیاته کړه دوی سره ثبت شوي ډیری شکایتونو سره د کاروالي په موخه اثباتي مدارک لکه ویډیوګانې او نور شواهد هم شریک شوي دي. دی وایي په دې شکایتونو کې داسې موارد هم شته چې که کاروالي ثابت شي یو شمېر سیمو په مرکزونو کې کارول شوي رای به باطل اعلان شي.
یوه لویه برخه د دې شکایتونو اثباتي مدارک هم لري، یعنی کوم شکایتونه چې موږ ته رسیدلي دي د اثباتی مدارک به شکل وانه و ویدیوگان وړاندې شوي دي، عکسونه وړاندې شوي دي، به رسمي ارګانونو ځینې مستند اسناد وړاندې شوي دي. موږ هم په دې کار کوو. موږ د ترنې په مرحله کې یو له ټول ځی داخله ارګانونو سره له شاکی سره هغه چا باندې شکایت دی لګوي سره کار کوو، خپل ترنې تکمیلو. د سم موارد شته چې هغه په اثبات ورسیږي هغه شکایتونه چې ثبت شوي دي چې درای د بوتان لامل دي.
بلخوا په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر ګردیسته له اړوندو 13 ولسوالۍ څخه د کارول شویو رایو صندوقونو رسیدو خبر ورکړی ویلي دي چې ډیر ژر به د هغو رایو شمیرنه پیل کړي چې په ولسوالۍ کې د موجوده مشکلاتو له امله د دوی کارمندان او ناظرین یې پښمیرلو ندی توانیدلی. پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس ښاغلی خواجه امین الله حبزلی ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه چې د امنیتي ارګانونو د همکاري په واسطه باندې په ټوله کې د ټولو ولسوالیو نه زموږ د انتخاباتي اساس او غیر اساس توکي ولایتي دفتر ته رسیدلی دي. کوم مرکزونو کې چې راشمارنه د موجوده مشکلاتو په اساس باندې چې نه ده شوی موږ هغه راشمارنه په ولایتي دفتر کې د کاندیدانو د ناظرینو مشاهدینو د کمیسیون سم شکایت د دوی د نمایندګانو په موجودیت کې به موږ دغه راشمارنه په مغه د کارمندانو په سمون په ولایتي دفتر کې کوو.
یاد دی وی چې پرون ناوخته یو شمېر معترض نمایندانو د یوې خبري ناستې له لارې د ټاکنو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د ولس ارادو ته احترام ولري، حقیقي رای له باطل رای څخه جلا کړي او هغو رای ته اعتبار ورکړي چې د بایومټریک سیستم له لارې کارول شوي دي. اصیل زازای آزادی رادیو پکتیا.
ویوا لا لیبرتاد.
او سر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق.
I am always going to put America first.
Referendum so
not is not the buildings, not the monuments, it's you.
لا آزادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږمې منځنۍ څپه او افم سره شرف پنځه باندې اورېده. ترکیه ولسمشر وایي قوي شواهد لري چې په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسولګرۍ چارواکو او سعودي یو ټیم د سعودي خبریال جمال خاشقجي وژنه څو ورځې وړاندې پلان کړې وه. رجب طیب اردوان نن سه شنبه د دغه سعودي خبریال د وژل کېدو په اړه د ترکیه چارواکو د تحقیقاتو نتایج اعلان کړل. ښاغلی اردوان زیاته کړه خاشقجي په بیرحمانه توګه وژل شوی. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سعودي چارواکو د خاشقچي د وژلو پلان له سپتمبر میاشتې راهیسې پیل کړی و. د ترکیه ولسمشر خبرې د سعودي د هغه اعلان په تضاد کې دي چې ګواکې دغه د سعودي منتقد خبریال په کنسلګرۍ کې د فزیکي شخړې په نتیجه کې سهوان مړ سوی و. اردوغان په خپله نننۍ وینا کې د خپل هیواد د واکمن ګوند غړو ته په پارلمان کې وویل چې له دې پیښې سره په تړاو به هیڅ هم پټ پاته نه سي. د ترکیه ولسمشر له سعودي عربستانه وغوښتل چې پرېږدي د خاشقچي په قضیه کې نیول سوي اتلس کسان محاکمه سي. د زیاته کړه چې د سعودي عربستان د پاچا لخوا پر دنده ګمارل سوی کونسل بې کفایته دی. اردوغان وویل چې چارواکو د کنسلګرۍ کمرې ایسته کړې وې. د ترکیه حکومت وایي که ملګري ملتونه او نورې نړیوالې ادارې د خاشقچي د وژنې په قضیه کې د تحقیق غوښتنه وکړي دوی به ورسره همکاري وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو څو ساعته مخکې د اردوغان تر وینا وویل چې ترکیه تر اوسه د خاشقچي د وژل کېدو د قضیې اړوند معلومات له کوم بل هیواد سره نه دي شریک کړي. اوغلو له انادولو دولتي خبري اژانس سره د خبرو پر مهال وویل چې ترکیه چمتو ده په دې اړه په هر ډول نړیوالو پلټنو کې همکاري وکړي. خاشقجي 95 کلن و. د واشنگتن پوسټ سره خبريال و او د سعودي عربستان د مشرتابه سخت منتقد و. د 1 اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د عربستان کنسلګری ته د ځینو اسنادو لپاره ورغلی و خو بیرته نه راوتلی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي چې هیواد یې د خاشقجي د قضیه په اړه بشپړو پلټنو ته ژمن دی چې په دې اړه ټول حقیقتونه راپورته سي. سعودي عربستان چې ترکیه ته یو پلټونکی ټیم لیږلی دی هغه به له ترکانو سره یو ځای کار کوي او په ګډه به د جبیر په وینا د خاشقجي د وژنې په اړه شواهد راټولوي. عادل الجبیر دا خبرې په انډونیزیا کې دغه هیواد ته د رسمي سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته وکړې. د ویلي دوی ژمن دي چې باید حقیقت بشپړ وي او حقیقت افشا سي او هغوی چې د دې قضیه مسؤلیت پر غاړه لري باید مجازات سي. د ویل چې هیواد یې پر دې هم کار کوي چې دا وړ کار باید هیڅکله بیا تکرار نه سي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویل چې د دې قضیه په تړاو اتلس کسان نیول سوي او شپږ لوړ پوړي دولتي چارواکي له دندو ګوښه کړای سوي او پلټنې ورڅخه روانې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. شاهزاده نابینایم د کنر ولایت څخه. دا چې کومې ټاکنې وشولې د ولسي جرګې دپاره دلته خو چې موږ سمولې ده په کنر ولایت کې بعضې وکیل صاحب د رای محلو ته راغلي وو خلکو ته به اشارې کولې چې ما ته رای راکړه. بعضې تللي وو چې هغې به پیسې ورکولې. دلته موږ ولیده دلته په داخل د مرکز کې هغه چې د نمایندانو دپاره جنکیانې تربیه شوي وو خځې خو ساده دي بس زر زر روپۍ دو دو زر روپۍ ته ورکولې. ساده ښځو باندې مې ورته وویل چې کوم ځای کې ستا له موږ تکمار وکړو د بل وکیل په نوم یاد هغه به د خپل وکیل په نفع باندې به رایې استعمال کړه. آیا دا رای به د قرنټین په لور باندې لاړې شي او که لاړې به نه شي؟
بلی السلام علیکم دا محب لا محبت ما له هلمند ولایت مرکز لشکرګانا خو تنمری راز چټاکنی د وو بجو څخه دوی ویلو چې شوکی به خو متاسفانه چې هغه څونه سوله د بایومټریک سیستم کې ځنې سندوی خو بیا هم د دوله خو بجو بیا د بجو په شاوخوا باندې په سولې چې د ماشان تراتو به دوام درلودي او په ښه توګه کول تاکنی تنمری ورځ څخه ورسېدلې او د دوه ورځې لپاره چې هم په ښه توګه په ښه حرام فضا کې خلک راغله خپلې رایې ورکړلې او په ښه توګه یې خپله رایه وکاروله. ستاسو مننه له خدای څخه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو تاغه غوښت وخت په افغانستان کې کرا کرا څلورمی بجی کېږي. فرشته جلال زی استودیو ته غلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن پر پاکستان جغ وکړ چې په کندهار کې د وروستي حمله طرحان ونیسي او کابل ته دی وسپاري. شغل غنی وویل دا توطیه په پا پاکستان کې پلان شوی و. د افغانستان جمهور رئیس نن جنرال عبدالرزاق اڅکزي ته د افغانستان د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د کندهار د پولیسو د روزنې اکاډمي د جنرال عبدالرزاق اڅکزي په نامه کړه. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال افغانانو ته د انتخاباتو د بری مبارکي ویل. د سپین ماڼۍ نن وویل چې د مایک پنس ویلي چې افغانانو د ولسمشر جرګې په انتخاباتو کې د ګډون لارې د ډیموکراسۍ د پرمختګ ضمانت وکړ. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پلان د هغه تر وژل کېدو څو ورځې مخکې جوړ شوی و. اردوغان نن د ترکیه د پارلمان په غونډه کې د خپل ګوند غړو ته وویل چې د سعودي د ایجنټانو یو ډله مخکې تر دې چې خاشقجي ووژل شي ترکیه ته رسېدلې وه. او د پاکستان او روسیې نږدې 200 ځواکونو په خیبر پښتونخوا کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. پوره خبرونه او تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه له اکرام الله اکرام اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو په لومړۍ نیمه پایلوبه کې شاین اسمعی یو د صفر په وړاندې د میوند اتلانو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لار پیدا کړه. دغه سیالي تیر شپه د افغانستان پر وخت 15 بجې او 13 دقیقې د کابل په لوبغالي کې ترسره شوه. که څه هم د دې سیالۍ تر 90 دقیقې پورې یو لوبډله هم د ګول په وهلو نه توانېده، خو د سیالۍ په وروستیو شیبو کې مصطفی افشار وتوانېد چې د شاین اسمعی لوبډلې په ګټه یوازینی ګول ووهي او خپله لوبډله پایلوبې ته ورسوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مسول شفی شاداب نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه سیالي دوهمه نیمه پایلوبه به نن د اباسین سپی او توپانی حریروت لوبډلو ترمنځ سرسره شي. د په وینا د دغه سیالي د پایلوبې لپاره د رواني اونۍ د پنځشنبه ورځ ټاکل شوې ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې د دې هیواد د پانکریشن 9 نفری افغان لوبډله په نړیوالو سیالیو کې روسیې ته رسیدلې ده. دغه ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړي یادو سیالیو ته له پوره چمتووالي سره تللې دي. د نوموړي په وینا یادې سیالۍ به د روانې عقرب میاشتې په شپږمه پیل شي او وو ورځې به دوام وکړي. د بدني روزنې د ریاست د معلوماتو له مخې پانکریشن یو رزمي لوبه ده چې 12 کال وړاندې فدراسیون د بدني روزنې په چوکاټ کې داخل شو. ښاغلی پیمان وویل د دغه ورزش افغان لوبغاړو له دی وړاندې هم په بیلابیلو سیالیو کې برخه اخیستې چې افغانستان ته ښه ویاړونه راوړي دي.